استودیوس. صاحب سلام علیکم، خوش آمدید.
ډیر زیاته مننه مصطفی صدیق، تاسو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په یو بل خبرونه کې مو درنو اوریدونکو هرکلی کو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورټونه لرو. دا سر موضوع دا د چې افغان ولسمشر یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو په برخه کې پر ملي مشارکت ټینګار کړی، وای ولس باید ورسره د سولې په برخه کې همکاري وکړي. نور مسایل هم لرو. پیل خبرونو کې سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
پسر کې د خبرونو سرچکې. ولسمشر غنی وای سوله او امنیت باید د ولس پر مټ رامنځته سي. د افغان حکومت اجرا رئیس د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره د سیمه ییزې طرحې پر جوړولو ټینګار کړی او د روسیې ولسمشر د هغو پلانونو ملاتړ وکړ چې د بودیجوي ستونزو له کبله ځینې دولتي ادارې سره مدغم کیږي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو په برخه کې پر ملي مشارکت ټینګار وکړ او وایي خلک باید په دې برخه کې د دولت تر څنګ ودرېږي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې پرون یې د ښاري پیوستون د شوراګانو په غونډه کې خبرې کولې، وویل چې په دغه هیواد کې سوله او امنیت باید ولسي سي او د ولس پر مټ رامنځته سي. ښاغلی غنی زیاته کړه:
ولس مشر به له ولسنا مشر نه ده. زه په تاسې باندې ولس مشر، نو تاسې لاس راکړئ چې با عزته، پایداره، اساسي سوله زموږ د اساسي قانون باندې او زموږ د اسلامي ارزښتو باندې درېدلي ډاو.
ولسمشر غنی دغه راز د سولې او امنیت پر راوستلو کې د دنیا عالمانو او جماعتونو رول ډیر مهم بله او هغوی ته بلنه ورکړه چې خپله ونډه په ښه توګه ترسره کړي. ښاغلی غنی په دې غونډه کې د اداري فساد په وړاندې مبارزه او د غصب شویو ځمکو د بیرته راګرځولو چارې هم د دولت له لومړیتوبونو وګڼلې. د ښاري پیوستون د شوراګانو دغه پروګرام د هیواد د بنسټونو جوړولو لپاره یوه له اساسي پروژو څخه ګڼل کیږي، چې د ولسمشر په خبره که چیرې د دغه پروګرام په عملي کېدو کې هر څوک خپله ونډه په سمه توګه ترسره کړي، د افغانانو په ژوند کې به اساسي بدلون رامنځته سي. د افغان حکومت اجرا رئیس عبدالله عبدالله د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره د یوې داسې طرحې پر جوړولو او عملي کولو ټینګار کړی چې د سیمې د ټولو هیوادونو لخوا په یوه واحده اراده او لیوالتیا رامنځته سي. ښاغلی عبدالله پرون د تروریزم پر ضد مبارزې په اړه په هغه کنفرانس کې دا خبره کړې چې د هند په جیپور ښار کې جوړه سوې وه. د افغانستان د اجرا ریاست لخوا په یوه اعلامیه کې ویل سوي چې ښاغلی عبدالله کنفرانس ته په وینا کې یو ځل بیا د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د تروریزم په وړاندې مبارزې کې د افغانستان تر څنګ ودرېږي او هغه څه چې د ټولې سیمې او نړۍ لپاره امنیتي ګواښ ګڼل کیږي په ګډه له منځه یوسي. په اعلامیه کې د عبدالله عبدالله له قوله ویل سوي سره له دې چې ټول هیوادونه موافق دي چې تروریزم یو عمومي خطر دی او نه پوله پیژني او نه فرهنګ، خو د عبدالله په خبره لا هم هیوادونه نه دي توانېدلي د دې نړیوالې پدیدې په وړاندې یو عملي پلان جوړ او پلی کړي. د یوې افغان حکومت سره له دې چې له یوې خوا د تروریزم په وړاندې مبارزې ته دوام ورکوي، بل لور ته د سولې خبرو لپاره هم جدي هڅې پر مخ وړي. نوموړي ویلي چې د سولې خبرو څخه یې هدف دا دی چې په افغانستان کې جګړه ختمه سي او پرې نږدې چې خاوره د سیمې او نړۍ پر ضد د تروریستي اعمال لپاره وکارول سي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان چې هیواد دی له افغانستان څخه روسیې او اروپا ته د نشي موادو د قاچاق یوه ترانزیټي لار ده، د هغه هیواد د نشي موادو په وړاندې د مبارزې رئیس له دندې لرې کړ. امام علي رحمان د رستم نظرزاده پر ځای د تاجکستان پخوانی څارنوال شیرخان سلیمزاده دغې دندې ته ګمارلی دی. تاجکستان چې د پخوانی شوروي اتحاد یو تر ټولو بېوزله هیواد ګڼل کیږي، د افغانستان د نشي موادو د قاچاق په لومړۍ کرښه کې دی. د تاجکستان د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې اداره له امریکا، ملګرو ملتونو او روسیې څخه په دې برخه کې مالي مرسته ترلاسه کوي، خو تر اوسه له دې لارې د تیرېدونکو مخدره موادو د نیول په برخه کې ډېرې کمې لاسته راوړنې لري. بیا هم ښه راغلاست. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر وای پینټاګون د راتلونکي 2018 میلادي کال لپاره د روسیې د تیری په وړاندې مبارزې لپاره د 4.3 میلیارډ ډالر بودیجه وړاندیز کړی چې د 2014 میلادي کال بودیجه 4 برابر ډیره ده. کارټر د سې شنبې په ورځ په واشنگټن کې وویل چې غواړي په دې توګه د روسیې د تیری په وړاندې په اروپا کې د خپل ناټو متحدینو د ملاتړ لپاره خپلې اډې پیاوړي کړي. هغه زیاته کړه دغه کار کولی سي په ختیځو اروپایي هیوادونو کې هم د امریکا د حضور له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. واشنگټن او اروپایي متحدینو د مسکو له لوري د اوکرین د کریمیا سیمې د الحاق او د اوکرین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو سره د روسیې د مرستې په غبرګون کې څو ځلې پر روسانو اقتصادي بندیزونه لګولي دي. د مالی امکاناتو دغه ډیروالی د هغه 5.52 میلیارډ ډالرو دفاعي بودیجه یوه برخه ده چې په مرسته به د کارټر په خبره له هغو 5 ستونزو سره مقابله وسي چې د امریکا پوځ ورسره مخامخ دی. د امریکا دفاع وزیر دغه 5 ستونزې روسیا، چین، شمالي کوریا، ایران او د اسلامي دولت ډله یادوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه هیواد د صدر اعظم دیمیتری میدیدوف د هغو پلانونو څخه ملاتړ ښودلی چې غواړي د بودیجوي ستونزو له کبله ځینې دولتي ادارې او تاسیسات سره مدغم کړي. دا وړاندیز داسې مهال سوی چې روسیا په پرله پسې ډول د نړیوالو بندیزونو او د نړۍ په سطحه د تیلو د بیو د کموالي له کبله د ستونزو سره مخامخ ده. میدیدوف د سه شنبې په ورځ د لوړپوړو روسي چارواکو سره ولیدل او د 2014 میلادي کال لپاره د روسیې د اقتصادي ستونزو د راکمولو په هدف پر یوه عملي اقدام بحث وکړ. په دې بحث کې د روسیې د اقتصاد وزیر، د صدر اعظم ټول مرستیالان، د ولسمشر استازي او د مرکزي بانک مشر حاضر وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د شمالي کوریا لخوا فضا ته د سټلایټ توغولو پلان کولای سي هغه بحثونه پیاوړي کړي چې د هغه هیواد په وړاندې د ملګرو ملتونو د لا ډیرو بندیزونو په اړه کیږي. د ولسمشر اوباما اداره وایي د شمالي کوریا لخوا دغه اقدام به له نړیوالو مکلفیتونو څخه د دغه هیواد له ډیرو جدي سرغړونو څخه وي. پیون کیانګ پرون ملګرو ملتونو ته اعلان وکړ چې دوی به د فبروري په وروستیو کې خپل دغه پلان عملي کړي. د دې اقدام منتقدین وایي دا کار کولی سي د هغو اوږده واټن وشتونکو توغندۍ په برخه کې د شمالي کوریا وړتیا ډېره کړي چې اټومي سورو کې انتقالولی سي. پیونګ یانګ د جنوري پر شپږمه خپل څلورمه اټومي ازموینه ترسره کړه. او د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې یا اف بی آی په پارسي ژبه یو فیسبوک پاڼه جوړه کړې چې د دغې ادارې د یو مامور په اړه چې له 2001 میلادي کال راهیسې ایران ته د سفر پر مهال ورک شوی معلومات ترلاسه کړي. په دې پاڼه کې د رابرټ څو انځورونه چاپ شوي دي. دغه فیسبوک پاڼه له جنوري میاشت څخه فعاله شوې او په کې له ایرانیانو غوښتل شوي چې د دغه امریکایي وګړي په اړه هر ډول معلومات که ورسره وي شریک کړي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مو لا ساده رادیو نه واوریدل. سید کمال شاه عارف تر ته وړاندې کړل. مننه ترې کوو. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه مطالب لرو. وابوري چې یو لوړپوړی امریکایي جنرال وایي په افغانستان کې اوس هم د امریکایي ځواکونو لپاره اړتیا ده او په افغانستان کې د امنیتي ادارو ترمنځ جدي ستونزه د رهبرۍ ستونزه ده. په دې اړه په ریپورټ سربېره مو له دې خبره وو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د اسلامي دولت یا داعش پر ضد د کوچني ائتلاف د غونډې په پرانیسته کې وویل چې افغانستان هم د داعش سره د مبارزې پر ضد ائتلاف کې د ګډون موافقه کړې. د داعش پر ضد د مبارزې په ائتلاف کې د افغانستان ګډون د افغانستان لپاره څه معنی لري؟ د یوې مرکې په ترڅ کې مو دا پوښتنه د افغانستان د سیاسي چارو له څېړونکي خوشحال خلیل څخه کړې.
نن دا اوس د داعش له ګواښ سره مخ ده. نن اوس منځار کې د داعش مرکزونه دي، هغه د اورنو مواردو راډیو له منځه تللې ده. نو په دغه ائتلاف سره یو ځای نه کې داعش په ضد باندې ائتلاف سره یو ځای نه کې نو سبن داعش د افغانستان د یو جدي ګواښ ده.
د مدني ټولنې یو شمیر بنسټونو د سولې لپاره د زرګونو مسکو په نوم یو کمپاین پیل کړی وایي چې په نور هیواد چې نور په هیواد کې د جګړې د دوام او ملکي خلکو وژنې ستړي کړي. چې دا کمپاین څه ډول پرمخ سي په دې اړه مې پوښتنه وکړه. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې به واورئ چې د جرمني صدر اعظم پرون د روسیې له ولسمشر څخه وغوښتل چې اوکراین بلتون غوښتونکو باندې خپل اغېز څخه کار واخلي او په دې هېواد کې د یو سیاسي حل لور ته لاره هواره کړي. دا به هم واوري چې د ایران ولسمشر امریکایي شرکتونو ته بلنه ورکړي چې د ایران په بدلیدونکي اقتصاد کې ونډه ولري. دا خبرونه لومړی ریپورت اخلو. قدرمنو دوستانو، په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه د اندېښنو له زیاتېدو سره په دې هېواد کې د امریکایي ځواکونو لوی قمندان جنرال جان اف کیمبل د کانګرس له یو شمېر غړو سره چې زیات خوشبین نه دي مخامخ دي. نوموړي پرون د کانګرس غړو ته په یوه استماعي غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو لوی ستونزه د دغه هیواد په پوځي لکه کې کمزوري رهبری ده. جنرال جان کیمبل پرون د امریکا کانګرس په وینا کې دا وویل چې په افغانستان کې اني واقعیتونو ته په کتو ګامونه وانخیستل شي نو د دې هیواد وضعیت به په 2014 میلادي کال کې د تیر کال په مقایسه ډیر خراب شي. فریبا ظاهر په دې اړه تفصیل لري.
جنرال جان کیمبل چې اوس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان په توګه دنده پای ته رسیدلې، پرون د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته د افغانستان د پوځي قواو د ستونزو په اړه خبرې کولې چې د په خبره د مشرتابه له کمزورتیا څخه سرچینه اخلي. جان کیمبل وایي د افغانستان پوځ د یو قومندان په ګډون دوه نوي لوړ رتبه افسران په نارامه هلمند ولایت کې تبدیل کړه، خو زیاتوي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په رهبرۍ کې د بدلون راوستو په برخه کې ډیر شاته پاتې دی. د امریکایي جنرال داسې مهال د امریکا د کانګرس د غړو پوښتنې ځواب ولې چې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنې تر پخوا ډېرې سوې دي او کانګرس بیره لري چې دا کار شاید د دې سبب سي چې امریکا د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره خپل ډېر سرتیري په افغانستان کې ځای پر ځای کړي. جنرال کیمبل زیاتوي که امریکا سنجول سوي او دقیق ګامونه وانخلي، دا خطر سته چې د افغانستان وضعیت تر 2015 کال بدتر شي. د دې خبره په افغانستان کې د امنیت او ثبات لاړخه حالات هغه سي نه دي چې باید په 2014 کال کې په دغه وخت کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمیدو ته لار هواره سي. دغه جنرال د امریکا د ولسمشر باراک اوباما هغه پریکړه وستایله چې وایي د 2014 کال تر پای به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر تر 9800 کم نه سي. ټاکل شوی جنرال کیمپل په نږدې راتلونکي کې تقاعد وکړي او ولسمشر اوباما د هغه پر ځای جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان په توګه نومولی دی. د امریکا په کانګرس کې جمهوري غوښتونکي له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د اوباما پر سیاست انتقاد کوي. همدارز اوس چې د طالبانو ترڅنګ په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو یادونه هم کیږي، حتی د امریکا په کانګرس کې دیموکراتان هم په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور پر څرنګوالي فکر کوي. د جنرال جان کیمپل په خبره داعش ډله په افغانستان کې د ملکی خلکو په وړاندې خپل بریدونو ته په دوام سره له طالبانو سره سیالي کوي. دی وایي داعش غواړي په افغانستان کې خپل فعالیتونه لا پیاوړي کړي، خو زیاتوي چې امریکایي ځواکونو د داعش د وړتیاو په راکمولو کې هڅې کړې دي او په دې برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلې دي. تر دې وړاندې جنرال نیکلسن هم د افغانستان د وضعیت خرابېدو په اړه خبرې کړې وې. هغه وایي افغان ځواکونه توانېدلې تیر کال د طالبانو بریدونه تر ډېره پر شا وتنبوي، خو د ده په وینا افغانانو په یوازې سر دا کار نسو کولی او د تجهیزاتو او مالي مرستې له اړخه یې تکیه پر امریکا وه. د امریکا د دفاع وزارت په وینا یوازې په 2015 میلادي کال کې څه باندې 4.2 مليارد ډالر مرسته افغان امنیتي ځواکونو ته رسېدلې ده.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
څومره غلا ازادي راډیو نوري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای افغانستان هم د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې په برخه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره د یو ځای کېدو موافقه کړې. جان کیری پرون د ایتالیا په پلازمینا روم کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال دا خبره کړې. فرشته جلالزی په اړه تفصیل لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په روم کې وویل چې د افغانستان حکومت د داعش سره د نړیوالو په مبارزه کې د ګډون پریکړه د هغو ستونزو پر اساس کړې ده چې دا هیواد ورسره مخامخ دی. د داعش سره د مبارزې په نړیوال ائتلاف کې د افغانستان له ګډون سره سم به د دې ائتلاف د غړو شمیر 68 هیوادونو ته ورسیږي. په دې ائتلاف کې امریکا او بریتانیا هم شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په روم کې د خبرو پر مهال د افغانستان د حکومت د دې پریکړې هرکلی وکړ.
Yesterday, Afghanistan دی وایي د افغانستان حکومت پرون چې موږ ټول خبر یو چې ستونزې لري او موږ یې د زیاتو ستونزو پر ضد په مبارزه کې مرسته ورسره کوو پرېکړه وکړه چې د ایتلاف ته راګډ شي او د خپلو ستونزو ته په کتو سره یې پرېکړه وکړه چې له دې زموږ له هڅو سره خپلې هڅې یو ځای کړي. موږ د دې هرکلی کوو او له دې سره اوس د داعش پر ضد د نړیوال ایتلاف غړي شپږ شپېتو ته ورسېدل. اوس مهال لشته لږه 9000 امریکایي عسکر په افغانستان کې میشتي چې یو هدف یې له تروریزم سره مبارزه او بل د افغان ځواکونو روزل دي. امریکایي ځواکونو پرون شپه په ننګرهار کې په هوایي حملو کې د داعش د راډیوي خپرونو د یو مرکز او همداراز د داعش د انټرنیټي خپرونو د مرکز د ویجاړولو خبر ورکړ. امریکایي ځواکونو وویل چې دوی په ننګرهار کې د داعش پر ضد په اچین ولسوالۍ کې هوایي حملې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په روم کې د داعش پر ضد د نړیوالو د کوچني ایتلاف د غونډې د پرانستنې پر مهال په وینا کې وویل چې دوی به د دې ایتلاف ټول غړي به خپلې ټولې مالي او پوځي او بشري مرستې ونه سپموي څو د دې ډلې سره مبارزه وکړي.
و موردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان هم د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې په برخه کې د امریکا په مشرۍ ایتلاف سره یو ځای شوې. جان کیری پرون د ایتالیا په پلازمینه روم کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال دا خبرې کړي. د داعش پر ضد ایتلاف سره د افغانستان یو ځای کېدل څومره د افغانستان په ګټه دي او څومره کولای شي دغه مبارزه پیاوړي کړي؟ د پښتنه فریبا ظاهر د یوې مرکې په سر کې د سیاسي چارو افغان شنونکي خوشحال خلیل څخه کړي. ښاغلی خلیلي په ځواب کې وایي
افغانستان چون د امریکا یو ستراتیژیک ترن وسله فکر هم دا اوس د افغانستان ملي اردو د افغانستان وسلوال افسر مرسته کوي، نو په دغه حساب باندې افغانستان د یو سم کار کړی دی. ځکه افغانستان هم دا اوس د داعش له ګواښ سره مخ ده. هم دا اوس منځار کې د داعش مرکزونه دي، هغه د اورنو مواردو راډیو له منځه تللی ده. نو که دغه ائتلاف سره یو ځای نه شي، داعش په ضد باندې ائتلاف سره یو ځای نه شي، نو طبعا داعش افغانستان
بله خلی صاحب تاسو خپله م یادونه وکړل چې افغانستان په خپله اوس له دغه ګوښ سره عملا مخامخ دی، یعنی په دغه ځای کې هغوی فعالیت لري. نو افغانستان په دغه ایتلاف کې کله چې ورګډیږي څنګه رول لوبولی سي، څه کولی سي وکړي په دې برخه کې؟
افغانستان د داعش پر وړاندې د نړیوال تروریزم پر وړاندې د سنگر په هغه اول حق کې قرار لري، او دا د نړیوالو قوتونو او د نورو هیوادونو سینن سبا د داعش سره داعش نه په تکلیف دي. داعش یو د نړۍ لپاره خطر ګڼي، د ځان لپاره ګواښ ګڼي، د خپلو ملي امنیت او ملي منافع لپاره ګواښ ګڼي. نو دا د هغوی مسولیت جوړېږي چې د افغانستان حکومت سره په دغه جنګ کې چې عملا داعش سره درګیر ده مرسته وکړي، د افغانستان وسلوال پوځ تجهیز کړي، د افغانستان حکومت تقویه کی، تر څو دغه پدې سره و جنګيږي او بل سره دغه لمه زوړار سي، او ور سره دغه ګټه داده سي لدې سره تمن کله سي د افغانستان ترزي وسلوال ځواک ترزي د سرزمنګو نظامی پوځي قوت زیاتیږي، او د زمنګو وسلوال ځواک د ښار زیات پوځي مانور جوګيږي، او کول سي سي ار جي د دښمن نابود کی. خصوصا من کچې هوایي ځواکونه ولرو، بي پيلوټا الوتکې ولرو، نور تجهیزات ورونو، تمن د افغانستان قوت یا تولای شي.
بله خلی صاحب، یو وروستۍ پوښتنه د وخت په اړه ستاسو نظر غواړم. اوس چې دا اقدام سوی دی او موږ تاسو پوهیږو چې داعش د روان لمریز کال له پایله په افغانستان کې فعالیت پیل کړی دی، او اوس ویل کېږي چې د افغانستان بېلابېلو سیمو او ولایتونو ته د دوی فعالیتونه غځېدلي دي، نو آیا فکر نه کوي چې افغانستان ناوخته دا اقدام کړی دی؟ یعنی کېدای شي چې دوی وختي له دې ایتلاف سره یو ځای سوي وای؟
افغانستان خو وختي جنگ خو افغانستان کې لري پخوانه شروع ده د توریزم په ضد باندې، او د افغانستان خلک عملاً قرباني دي، د توریزم د جنگ قربانیان دي، او دا خو اصل کې
له دې ایتلاف سره د یو ځای کېدو په برخه کې بخښنه غواړم، له ایتلاف سره د یو ځای کېدو په برخه کې د دې اقدام یعنی پر ځای دی، پر وخت دی؟
نو طبعا مناسب وخت ده، وخت وو دی نه پخوا ممکن ځینې مسائل به وو چې زه پرې نه پوه چې څنګه ولې په خپل وخت نه یو ځای سوی. خو د اخل دا اوس دا کار کړی ده چې د داعش تهدید ورځ په ورځ زیاتېږي، نو مخکې له دې سره تهدید نورم پسې زیات شي، نورم پسې زیات شي، نو دا خلک چې په سر وخت دوی د ایتلاف سره ملګري شول، او بالاخره د دې لارې نه داعش چې کوم خطر ده هغه محو کړی شي او د عقل کنټرول کړی شي او نور زیات نشي، نو دا یو د افغانستان ضرورت وو، د خلکو ضرورت ده، د نظام ضرورت ده.
د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد له نړیوال ائتلاف سره د افغانستان یو ځای کېدل د افغانستان د امنیت او سولې لپاره له ځان سره څه لرلی شي. دا موضوع وه چې له ښاغلي خوشحال خلیل چې د افغانستان د سیاسي چارو یو شنونکی دی له هغه سره زموږ همکارې څېړلې وه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د مدني ټولنې یو شمیر بنسټونو د سولې لپاره د زرو مسکاو په نوم یو کمپاین پیل کړی، وایي چې نور په هیواد کې د جګړو د دوام او ملکي خلکو وژنې ستړي کړي. په دې کمپاین کې شاوخوا زر عکس اخیستونکو په افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې د خلکو د مسکاو زر عکسونه نندارې ته ایښي. قاسم سولمل په دې اړه رپورټ لري.
په کابل کې د عکسونو د یو نندارتون جوړونکي په دې باور دي چې په یوې مسکا سره کولی سو د ژوند سختۍ او ناخوالې په اسانۍ سره تېرې کړو. په دغه نندارتون کې چې د سولې لپاره د زرو مسکاو د نړیوال کمپاین په نوم د سه شنبې په ورځ په کابل کې د دارالامان تخریب سوي ماڼۍ ته نږدې جوړ سوی، شاوخوا زر عکسونه نندارې ته ایښودل سوي دي. له تاوتریخوالي نه پرته نړۍ په نوم سازمان او په افغانستان کې د سولې لپاره د بشري حقونو د مطالعې د موسسې مسؤلینو چې دغه درې ورځنۍ کمپاین پیل کړی، وایي په دغه عکسونو کې له افغانستان او نورو هیوادونو څخه د شاوخوا زرو بېلابېلو کسانو مسکا تصویر کړې ده. د دغه نندارتون یو تن جوړونکي لیلا جعفری ازادي راډیو ته ویل چې ټول افغانان په ځانګړي توګه ځوانان له جګړو ډېر ستومانه سوي او غواړي د سولې د پیغام د لېږدولو لپاره بېلابېلې لارې ولټوي.
ما در زمان سرنوشت سازی هستیم. نشست های چهار جانبه سول رو
ما من په یو برخلیک چاکون کې پړاو کیو. د سولې سلور ارخیزی خبری هم په جریان کې دي. من غواړم خپل چارواکو او مخالفینو ته چې د سولې خبری پیلوي دا پیغام ورکړو چې نور په افغانستان کې جګړه بس ده. من هم تاسو منو او راځي د افغانستان په همدې جغرافي کې په سولې زتوګه ژوند وکړای.
به هم زندگی کونیم. جنگ دیگر بس از طرف
د دغه نندارتون ترڅنګ تیاتر او د موسیقي پروګرامونه هم جوړ شوی و. د نندارتون بلې ګډون کوونکی ویما عربزاده ویل چې دا ډول پروګرامونه کولی سي ځوانان د هیواد روښانه راتلونکي ته امیدوار کړي.
ما به عنوان کسی که در زندگی 80% همیشه خبرای مرگ
من چه 80% خبرونه مو ده وژنې، انتحار، چاودنې، زنا، غلا او داسې نورو شیانو دي. د دا ډول انزورونو لیدنه موږ ته دا زیری راکوي چې نه باید د راتلونکي لپاره خپله هیله له لاسه ورکړو.
یک درس است به من که هنوز هم نباید امید خود را به خاطر آینده روشن از دست بدم.
یو بل ځوان محمد سمیر چې هغه هم په دغه نندارتون کې ګډون کړی و، د دا ټول نندارتونونو د جوړېدو په اړه وایي:
لبخند آغازگر و فقط ذائقه صلح است.
دیوی مسکا د سولې پیلوونکې او ذائقه ده. تر هغه چې موږ پیل نکړو لاسته راوړنه به ونه لرو. موږ په مسکا سره غواړو یو پیل ولرو او افغانستان کې سوله راولو. په وروستیو کلونو کې افغان ځوانانو د سولې د پیغام د لېږدولو لپاره بېلابېل نوښتونه کړي دي. په همدې حال کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د برخې معین کمال سعادت چې په نندارتون کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
د ځوانانو چارو موینیت د داسو ادارو سره یو ځای کار کوو ترڅو په افغانستان کې د سولې او د ترقۍ لپاره کار وشي. د غزر عکسونه که هغه عکس دی د جنکۍ، که هغه عکس دی د هلک، د ټول خندا کوي. د خندا د دې لپاره چې راځي چې په مینه محبت په خندا کې ژوند تیر کړو. د ژوند هم د محبت لپاره کم دی. حیران یم چې نفرت ته وزګریږي خلک څنګه.
د دغه نندارتون جوړونکي د جګړې له ټولو ښکېلو خوا غواړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسوي. دوی د سولې په خبرو کې د ځوانانو پر ونډې تاکید کوي، وایي چې نه باید وروستۍ لاسته راوړنې د سولې په خبرو کې قرباني شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ سپدو له 6 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. په ګڼو ښارونو کې د ازادۍ راډیو خپرونې د اف ام په 100.5 هم خپرېږي. یادونه کوو چې د ماښام له 8 نه بیا د سهار تر 8 پورې یعنې د شپې لخوا په همدې سپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې خپرېږي. اوس د ازادۍ راډیو ته غوږ کې د سیمې او نړۍ رپورټونو ته ورزو. د ایران ولسمشر امریکایي شرکتونو ته بلنه ورکړې چې د ایران د بدلیدونکو اقتصاد په برخه کې پانګونه وکړي. ولسمشر حسن روحاني پرون ویلي چې ایران هڅه کوي پر تیلو خپل اقتصادي اتکا کم کړي. ښاغلي روحاني دا خبرې د ایران له دولتي تلویزیون سره په مرکه کې کړې چې تفصیلي فریبا صاحب دروري.
ایران چې پر دغه هیواد نړیوالو اقتصادي بندیزونو له لرې کېدو وروسته هڅه کوي بهرنیو پانګونو ته لار پرانیزي، وایي د دغه هیواد اقتصادي پرمختګ لپاره په ایران کې د امریکایي شرکتونو له پانګونې سره ستونزه نه لري. ولسمشر حسن روحاني چې د سه شنبه په ورځ د ایران دولتي تلویزیون سره خبرې کولې وویل د اقتصادي بندیزونو په لرې کېدو سره به ایران په راتلونکي کې په یو تولیدونکي او صادرونکي هیواد بدل سي او پر تیلو به د دغه هیواد اقتصادي اتکا راکمه سي. پر تهران د نړیوالو اقتصادي بندیزونو تر لرې کېدو وروسته یو شمېر بهرنیو شرکتونو په چټکۍ سره اقدام کړی او غواړي هغه تولیدي او اقتصادي نیمګړتیاوې چې په ایران کې شته ډکې کړي، خو لا تر اوسه هم ډېری قراردادونه نه دي لاسلیک شوي. بلخوا امریکایي شرکتونه لا تر اوسه په دې برخه کې نه دي رامخته شوي. ولسمشر روحاني وایي که امریکایي شرکتونه وغواړي ایران ته ورسي او هلته تولیدي فابریکې جوړې کړي، تهران ستونزه نه لري. ایران اوس غواړي د خپلو تیلو صادرات ډیر کړي، خو په تیرو 3 میاشتو کې د تیلو بیو په راټیټېدو سره د تیلو صادرونکي او تولیدونکو هیوادونو اقتصاد سخت ضربه ولیدله. د ایران ولسمشر په دې اړه وایي
امروز حالا هر چی که بود البته کاهش قیمت
دی، وایي اوس د تیلو بیو په رالویدو سره پر موږ ډیر فشار راغلی دی. سره له دې بیې د ټیټوالي موږ باید نورو فرصتونو ته هم وګورو.
فرصت رو هم دید.
روحانی زیاتوی د توریزم یا ګرځندوی پیاوړتیا کولای سي د دغه وټ اقتصاد ته 8% وده ورکړي چې په هغه صورت کې به د خبرو د بیکاری کچه هم راټیټ سي. خو ولسمشر پټینګر سره وایي چې په اقتصادي برخه کې بریالي توپ ته رسیدو لپاره باید په هغه وټ کې اصلاحات راسي.
ازادي راډیو ته غوښتنې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د جرمني صدر اعظم پرون د روسیې ولسمشر څخه وغوښتل چې اوکراینی بیلتون غوښتونکو باندې له خپل اغېز نه کار واخلي او په دې هیواد کې د یو سیاسي هواري لپاره لاره هواره کړي. انګلا مرکل یوه ورځ مخکې له دې ویلي وو چې د اوکراین په ختیځ کې د شوي اوربن پوره پاملرنه نه ده شوي. نور تفصیل سلطان محمد سرور دروړي.
انګلا مرکل په یو تلیفوني تماس کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته وویل چې د اوکراین په ختیځ کې شوی اوربند خایي د یو سیاسي هر اړخیز حل لور ته د پرمختګ لاره اواره کړي او د متارکې د څارونکو مخه باید ونه نیول سي. د جرمني د صدر اعظم ویان څرګنده کړه چې هغه د روسیې جمهور رئیس ته وویل چې روسیه باید په بیلتون غوښتونکو باندې خپل نفوذ څخه کار واخلي. د جرمني او روسیې د مشرانو ترمنځ له دغو تلیفوني خبرو یو ورځ مخکې د اوکراین جمهور رئیس پیترو پروشینکو د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل میلمه وو. د اوکراین ولسمشر د غونډې په محل تور ولګاو چې روسیا د شوي اوربند خلاف بیا هم اوکراینی بیلتون غوښتونکو ته عسکر او وسلې استوي. کیف او مسکو هغه اوربند چې په تیرې فبروري میاشت کې د فرانسې او جرمني په منځګړیتوب د بیلاروس پلازمینه مینسک کې لاسلیک شو منلی دی، خو د جبهې په لیکو کې بیا هم کله ناکله نښتی کیږي. د اوکراین جمهور رئیس تور ولګاو چې روسیه او پلویان اوربند ماتوي او جنگ ته دوام ورکوي او یوازې په تیرې جنوري میاشت کې د توپونو 1200 ډزې کړې دي. پیترو پوروشینکو زیاته کړه چې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان څارونکو پولو ته د ورتګ اجازه ترلاسه کړې نه ده. اوکراین او لویدیځ هیوادونه تور لګوي چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي او خپل عسکري هم ورلېږلې دي، خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دي چې دوی د اوکراین په جنگ کې کوم مستقیم لاس نه لري. د اوکراین په جنگ کې چې تقریبا 2 کاله کېږي څه د پاسه 9000 کسان مړه او 20000 نور ټپیان شوي دي. دغه جنگ د 2014 سم کال په اپریل میاشت کې وروسته لدې پیل شو چې د اوکراین روس پلاوی جمهور رئیس لواکا لري کړای شو.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. که انټرنیټ لرئ کولی شئ چې زموږ ویبپاڼې ته ورشئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. زموږ په ویبپاڼه کې نه یوازې دا چې تاسو زموږ وروستي خبرونه او رپورټونه کتلی شئ، بلکې زموږ اونیز پروګرامونه، زموږ پخواني خپرونې او پروګرامونه په ویبپاڼه کې موندلی شئ. او که غواړئ ځینې هغه څه چې درنه په راډیو کې تیر شوي وي او نه مو اورېدلي یا بیا اورېدل غواړئ، زموږ ویبپاڼه کې عمومي ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. اته نیمې بجې شوې. سید کمال شاه عارف ته ورزو او د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ترې ورو.
افغان ولسمشر یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو په برخه کې پر ملي مشارکت ټینګار وکړ او وایي خلک باید په دې برخه کې د دولت تر څنګ ودرېږي. د افغان حکومت اجرا رئیس عبدالله عبدالله د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره د یوې داسې طرحې پر جوړولو او عملي کولو ټینګار کړی چې د سیمې د ټولو هیوادونو لخوا په یوه واحده اراده او لیوالتیا رامنځته سي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان چې هیواد یې له افغانستان څخه روسیې او اروپا ته د نشي موادو د قاچاق یوه ترانزیټي لار ده، د هغه هیواد د نشي موادو په وړاندې د مبارزې رئیس له دندې لرې کړ. د امریکا دفاع وزیر اشتون کارټر وای پینټاګون د راتلونکي 2018 میلادي کال لپاره د روسیې د تیری په وړاندې مبارزې لپاره د 3.3 میلیارد ډالرو بودیجه وړاندیز کړی دی. د روسیې ولسمشر د هغو پلانونو ملاتړ وکړ چې د بودیجوي ستونزو له کبله ځینې دولتي ادارې سره مدغم کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د شمالي کوریا لخوا فضا ته د سټلایټ توغولو پلان کولای سي هغه بحثونه پیاوړي کړي چې د هغه هیواد په وړاندې د ملګرو ملتونو د لا ډیرو بندیزونو په اړه کیږي. او د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې یا اف بی آی په پارسي ژبه یوه فیسبوک پاڼه جوړه کړې. څو دغې ادارې د یو مامور په اړه چې له 2008 میلادي کال راهیسې ایران ته د سفر پر مهال ورک شوی معلومات ترلاسه کړي.
دوستانو د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی و چې سید کمال شاه عارف درته وړاندې کړل. اوس هم مخکې له دینه چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو، ازادي او اورېدونکي واورو او د انصاف په لټه درته وړاندې کړو. یو وار بیا د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه لرو. احمد شیبر ورته کتنه کړي.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي د دې سربیره چې ژمی دی او د جګړې وخت نه دی، خو داسې اټکل کیږي چې په هلمند کې به د امریکایي او ناټو ځواکونو شمیر زیات شي. ورځپاڼه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په وینا لیکي چې دا شمېره به په هلمند ولایت کې له 300 پوځیانو 1500 سرتیرو ته لوړه شي. وال سټریټ جرنال لیکي په هلمند کې افغان ځواکونو بیا بیا په وروستیو څو میاشتو کې له بهرنیو پوځیانو د مرستو غوښتنه کړې ده تر څو طالبان وځپي او د هغوی د عایداتو د سرچینې چې هیروین دي مخه ونیسي. بهرنیو پوځیانو هم دا غوښتنه ومنله او طالبان یې د هلمند له ځینو سیمو پسې واخیستل، خو کله چې امریکایي ځواکونه بیرته له جګړې په شا شول یو شمېر نیولو سیمو ته بیا طالبانو مخه کړه. د ورځپاڼې په باور له دې سره افغان حکومت او په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو د ولسمشر اوباما پر ادارې فشار زیات کړ څو امریکایي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې د تیرو کلونو په څیر په جګړو کې برخه واخلي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼه په هلمند کې د یوه امریکایي خبره راخلي چې وایي موږ دا توان لرو چې د طالبانو ګواښ له منځه یوسو، خو د نوي ماموریت له مخې زموږ لاسونه تړل شوي دي. نشتې کال مخکې بهرنیو ځواکونو په افغانستان کې خپل محارب ماموریت پای ته ورساوه او د افغان ځواکونو د روزنې سلام مشورې ورکونې او مرستې ماموریت یې پیل کړ. د نوي ماموریت له مخې هغه وخت بهرنیو ځواکونو ته په افغانستان کې د عملیاتو اجازه ورکړل شوې ده چې کله طالبان دوی ته ګواښ پیدا کړي. امریکایي ورځپاڼې سټار اینډ سټرایپس بیا په بغلان کې د پوځي عملیاتو په اړه لیکنه کړې ده. ورځپاڼه د افغان ځواکونو په وینا لیکي چې طالبان یې د بغلان له ځینو سیمو ایستلي دي، خو سټار اینډ سټرایپس لیکي چې افغان ځواکونو دا نه دي ویلي چې تر کله به دا عملیات دوام کوي. د ورځپاڼې په باور یاغیانو په بغلان کې د برېښنا څو ستنې نږدې اونۍ مخکې ړنګې کړې. دا د هغه برېښنا ستنې دي چې له ګاونډي ازبکستان افغانستان ته برق انتقالوي. د دغو پایو د رنګېدو له امله په کابل کې په ګڼو کورونو کې برېښنا قطع شوې ده. د کابل ورځنی لګښت 600 میګاوټ دی چې نږدې نیمایي له ازبکستان راځي. سټار اینڈ سټرایپس لیکي طالبانو په روسیو کې ژمنه کړې وه چې له عامه تاسیساتو سره به کار نه لري، خو په بغلان کې د برېښنا د ستنو له رنګېدو داسې ښکاري چې دوی پر خپلې ژمنې نه دي درېدلي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دې لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې ګرکو ازر کې ان شاء الله مونږه ځلونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسئ. دوستانو درې پام دی هیله بیا هم پیل کوو د انصاف په لټه کې د دیونې په خبرونه. باید وایو چې د انصاف په لټه کې د دیونې په خبرونه کې د کندهار ولایت د یو اوسیدونکو ستونزې مراخیسته د حیات الله نومیږي او وایي چې زمکه د یو زورواکي لخوا غصب شوې ده. د چې ستونزې په جزئیات سره تاسو ته بیان شي نو په خپل به د حیات الله خبرې واورو چې ازادۍ رادیو سره په اړیکه کې څه ویلي دي.
زه حیات الله يم د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. خو د کندهار د ولایت ته ومي او چې سپداغه و موضوع کې زما یو مزګه ده سندي ملکیت لري د کرم د کور سره د سیلو سره داغه کرم را سګردوي د کرم واست غوړه کومندان دي. زما ستونزه ده چې د کندهار د کومندان سره زما دغه ټلیفون وسی چې زه و دوی خبرې سره وکړو چې د همځکه جنې راوای ځکه ما دا دوه کاله کېږي ما پرې چا خرڅه کړې ده. هغه مې پیسې نه راکوي د همځکه نه راکوي دورې و دورې مې دغسیل د هغه امنیه قومندان ته مې هم ډېرې عریضې کړي دي. یو دسخط پر وسي چې دته ورسېږي که نه خو سړی نه جلبېږي او زیته عریضه راشي او ځای نه جلبېږي چې د ده سره زه خپله تماس ونیسم یا د ده سره ووینم نو به دا کار ما د حل.
دغه ستونزه تاسې همهلته په سیمه کې د خپلو کوم چې سیمهیز چارواکي دي هغوی پرې اړه لري هغوی سره نه ده شریکه کړې؟
شریکه کړې مې ده. دغه اوزیته لس پاره دغه مې اومې اوزیته ورغلی یم دغه قومندانۍ ته تللی یم. دا دوه کاله کېږي اخته د کندهار د کرزیسا د ورور شاه ولي خان سره مې خپلې لدی هغه دوه درې واره د اوزیته وویل چې دا سړی ټینګ ته سی نه ټینګېږي بل څوک یې نه شي ټینګوی. بیا دغه کندهار د قومندانه ماشي و بېخي ډېر مات غستلي دي. حتی یوه د دغه قومندان یو د والي صاحب سره مې نهدي لدی د ولایت شورا د رئیس سره د ګردو سره مې لیدل دغه دوه سره مې نه جلدی
دا کوم کسان سره مې لیدل دوی ستاسو ستوند په اړه څه وایي چې ولې تروس پرې په دې برخه کار نه کړې؟
دغه ته درې واره ورغلم دا شاولی خان کریزیت ده هغه را ټول ولتر اساری زده کومندان په نامو وکړی ځامي وکړ په کومندانی د سخت کړ جنایت ته جنایي ته سخت کړ د یپ کومندانی ته کومندانی چې ورځ تر واس ول مو ځنه جلبې بیا شاولی خان ته ورل بیا غو ځنګ از توالې چې سړی جلب کرم یې جلبا و بل وای بیا بارغه نو دا به زوره وری باندې زوره ورخونه دي چې نو واست سپاس نه پرسی خو یا ته خپل ځنګ پورت کوی د شورت وای چې ما خاطر د کار چې سیامات وا کز مانه د خدغه سندي زبدر د کار چې برول یم د کستاده انو نه اوس په دوله چورا درې سره مين لیدېږي هغه نه د خړی وسته د مکتب کې می پښتیا چې ولېږي زما په ځکه کې دا یو بل نمبر د بل چا دین کوم ځکه کې دا یو دا غد
دا سړی څه کار کوي چې تاسو زما کوي چې غصب کړی
دا مستی یو وخت په خاط کې وو وسته غورک د دا شنو پولیس کومندان دی وسته غورک د شنو پولیس کومندان دی د هیمه شتیج ورستولې
تاسو درس پر خپل هڅه سره د کړی چې کندهار د امنیه کومندان سره وګورئ.
یا ډیر وارونه ورغلم اوغه چې د تولاړه ماده جنرال مچولا خان د ورور سره مې ویل د کریم الله سره چې کریم الله سره هغه په ول مال ته ځان ګرتو هغه چې مې ځان ګرتو وي ول ته په ناخې کې څنګه دی خو ډیر مې وځه سپاله مې وس خلاص او بیا دا غلم باندې چارک
د انصاف پلټکه.
د آیت الله ستونزه مو د کندهار ولایت د والی د ویان خاغلی سمیم خپلواک سره شریک کړه. خاغلی خپلواک په اړه وویل چې که دغه اوریدونکو دوی ته مراجعه وکړي نو دوی به ستونزه ورهواره کړي. نو د خاغلی سمیم خپلواک خبرې به هم په ګډه واورو.
د ولایت مقام د نوې رهبری پر اساس باندې تر ډیره حده پورې د غصب هغه لړۍ لړول سوې ده. چاته اجازه نه ورکول کېږي چې مځکه غصب کړي
قدر من اوریدونکو دا و د دې ونې د انصاف په لټه کې خبرونه شتا سی واوریدله. که تاسو هم څه ستونزې لرئ او غواړئ چې هواري شي نو له ازادۍ رادیو سره اړیکه ونیسئ. زموږ د اړیکو شمیره ده 0992 93 درویش. موږ به هڅه وکړو چې ستاسو ستونزې د مسول چارواکو تر غوږونو ورسو او ستاسو ستونزو ته د هواري ولاره پیدا شي. تر بل خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارو. خوشاله ژوند ولرئ.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. هله د چیرو غو جوړو سي د دیونه ستاسو راغلي پیغامونه خبرې دوه ته چمتو دي چې زموږ دوستانو دا ځل هم پر بیلابل موضوعاتو خپل نظرونه وړاندیزونه او شکایتونه راستولې دي. ځینو دوستانو د سولې پر هڅو ټینګار کړی چې باید ګړندی او جدي سي ځینې له بیکاری څخه سر ټکوي. یو شمېر اوریدونکو د پوهنې په برخه کې خپل شکایتونه راستولې دي. نور پیغامونه هم لرو خو خبرونه د کندهار ولایت څخه د یو اوریدونکو راخ پیلو چې وای په دولتي ادارو کې د کسانو په ګمارلو کې فساد ستا او له نورو سیمو ولایتونو څخه خلک ګمارل کیږي چې دا کار د دې اوریدونکو په خبره د دې سبب سوی چې ډېر ځوانان په کندهار کې بیکاره پاتې سي. نو د دې دولت څخه غوښتنه لري چې دغه ستونزه باید حل سي. دا او ورپسې به د نورو دوستانو پیغامونه هم یو په بل پسې درته خبره کو. را سره اوسئ.
السلام علیکم. زه مختار احمد کندهار څخه خبرې کوم. د کندهار په ادارو کې د مرکز څخه ټول د نوې ولایتو خلک استخدامیږي. وایي په کندهار کې دا څوک نه چې په هغه ولایت په شوبو کې استخدام شي که نه صلاح دادي حکومت وایي. دلته په زرهاو ځوانان دغسې بېکار ګرځي. تعلیم تربیه د ریاست څخه فارغه شوي مصیفیت کې د نور ځای څخه خلک استخدامیږي. په ولایت کې په محکمو کې په بینکو کې د کندهار خلک نو چې شو کې دغه څه به ګرځي او بیا له اخره به نو یو اروپا ته ځي به بل ځای ته ځي. نو بیا چې حکومت نه وایي چې خلک اروپا ته نه ځي نو پرېږدي چې دلې چار ته کوي او که داسې وي نو خو بیا چې خپل د کندهار خلک راولي په خپلو شعبو کې چې ودرېږي د کندهار په مرکز کې په نور ځای کې نه. او سلام.
زما غوښتنه له صحت امینه دا ده چې تاسې لرو پرتو سیمو ته واکسین رسوئ. تاسې د مغې منطقې خلک ونیسئ چې واکسین د دنیا هغه سر ته ورسوي. تاسې د بله جاسې خلک ورولې هغو باندې د غدي خلک شک کوي چې دا بس طالبان شک پرې کوي چې دا جاسوسان دي. نو تاسې چې خود به خلک پاتې کېږي خود به خلک پلچېږي. د مغې منطقې خلک ونیسئ
که یو پاتې سو تاوان زه درکوم نورم په مخه کا.
سلام علیکم. علیکم السلام. علیکم د ننګرهار ولایت د سارګ غلجیل سوالی نه د دولتي چارواکو څخه موږ هیله ده چې د بې ځایه خلک د پیسو مقابل کې طالب په نوم بکېږي، بل نوم بکېږي، غریب غریب خلک مجبورۍ پیسې کې اخلي، په سوالۍ کې بندي کوي، شکنجې ورکوي، ډېر نورې خبرې جیسې او نوم پکې د سطح ظالب دی، یا تا ډوډۍ ورکوي، تا چای ورکوي، دا بېګنا خلک ځوروي. ځینې کسان سوالۍ کلي کور کې نیولي دي، هغه هم د جلال آباد قمندانۍ ته لېږلولي دي، ما بس کې پراته دي. موږ حیران دا سرک حکومت دا سرک چارواکي تاسو دي نه پوهېږو وایه څه وکړو. موږ حضور مجبورۍ محلي په ډلو ته واوړو، څنګه وکړو؟ خدای په خاطر باندې داسې خلکو مخه ونیسئ. زمونږ هیلې او ارزوګانې چې دغه نوي دولت څخه وي له خاورو سره خاوره شوې. د خدای په امان، توجه نه مننه.
سلام علیکم. آزادۍ ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو سلام، زما ازاد چې د ځوانانو بېکاره دي، او هغه څوک چې تقاعد ته برابر دي هغه ته تقاعد نه ورکول کېږي، که هغه ته تقاعد ورکړي چې ځوانانو ته به کار هم پیدا شي، او هغه خلکو ته هېڅ ضرر نه شته، ځکه د دوی د تقاعد معاش په کور کې پوره ورکول کېږي. نو دوی څه د ځای د نورو خلکو نیولی دی ځکه ځای نه خالي کېږي. دا زما پیغام دی. او بل دا پیغام دی چې بکالوریا او لیسانس او معاشات ټول په یوه سن باندې تقاعد کېږي، در حالی چې دولسمان باید په شپېته کلنۍ تقاعد شي، او څلورمان په شپېته کلنۍ، او نور په پنځه شپېته کلنۍ، ډاکټر ماستر په شپېته کلنۍ. خو دې موضوع ته هم څوک توجه نه کوي. زما دغه پیغام وه چې دا مشکل هر شي توجه ورته وشي، ډېره مهرباني به وي. سلام علیکم.
چې دغه یولس په مکتب ویلی وي مالیم، کېدای شي چې دا څه مالیم میوه کوي که نه؟
زه عبدالعلیم د نیمروز د ولایت سوسای سره خبرې کوم. زما غږ د مربوطه مسؤلینو ته ورسوئ. وزیر صاحب داخله، محترم وزیر صاحب داخله، د نیمروز مسؤلین و قمندانی امنیه او مربوطه نایه او کم نور مسؤلین نظامی چارواکي چې دي، هغه موټرسکلان د دوپشته یعنی دوه نفره دي نه پرسپرېږي، یو نفر دي پرسپرېږي. نو ځکه موږ دوکانداران او کاسبان خلک یو چې د کور مو لیرې دی، چې د لیرو ځایو ته راځو، موټرسکل مو ګیروي، بیا د پیسو بانه کوي، پیسې راڅاخي، او کله چې مو مدیریت د ترافیکو ته استوي نو هغه 1500 افغانۍ راڅاخي، او والي صاحب ته چې مراجعه کوو هغه وایي وایده ته باید پلیټ ورته ورکول شي، چې پلیټ چې 500 مو ورکوي بس راته ورځه ولاړ شه، بیا چې ولاړ شو دا بله ورځ مو بیا ګرئ. وسلام.
سلامونه نیکې هیلې، احترامات د ازادۍ راډیو محترم ادارې ته، همدارنګې ټولو هغه اورېدونکو ته څوک زما غږ اوري. عبدالمنان صاحب خبرې کوم، او د ننګرهار د بېسود ولسوالۍ نه هیله لرم چې دا پیغام راته نشر کوي. موږ دا د شهیدینو مجاهدینو میاشت دی، او روژه نه ده، د پروسه کال ماشه موږ نه دی اخیستی. اوس کامله دوه میاشتې بعد یا درې میاشتې بعد غالبان بس بل کال پرې باندې پوره کېږي. نو هیله لرم چې دا زما غږ ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله واوري، زموږ دا ماشونه واله کړي. او بله مهمه خبره دا ده روژه نه، چې په دغې اداره کې ډېر قوي فساد دی، خلکو کتابچې جوړې کړې له ځانو نه، هغوی ماشونه اخلي، دا میدین ورسره ټچ دی، او کوم خلک چې رامو غوندې بې واسطې او دا لاس را کوي دوی له رجان غازي نه څوک ورته ماشونه ورکوي نخره بعد. نو دغه هیله لرم او دغه پیغام راته نه در کوي، او زمونږ دا ماشونه مونږ ته را کړي، نور وخت نه نیسم په مخ هم خښ.
السلام علیکم. زه خلک د فراه ولایت بلبل ته ورسوارې نه، ستاسو په تبصرن کې ماشین کې خپل پیغام یږدم. موږ په بلبل ولسوارۍ کې د هوا د لارې څخه سم پاشل کېږي، زموږ ټوله انسانان یې برباد کړه، کوچنان ماشومان ښځې سپینږیرې ټول مریضان دي. هلته چې موږ یو یارات مو ولي دي مریضان، هغه وایي وایي دا د ستا مؤثر دی، پر سیټ باندې سم پاشي، ډاکترانو نتیجه د سم ورکړي. یو دا قسم سم هم پاشي چې هغه دا نری نری تارونه دي چې کوم اثر هم نه لري، چې موږ اوس ویسو یو ډاکټر ته ور وښیو او نمونه یې راته معلومه شي. نو موږ غواړو د ملګرو ملتونو څخه او د بشر د حقوقو والا څخه چې دغه د بشر حقوق دغه ته ویل کېږي چې پر انسانان د سم پاشل شي. زموږ ټول ولس دین په ازاد دی، د تاریخ په بانه سم پاشه به نوم کې توان رسولی دی، سر درخت یې رسولی دی، انسانان ته رسولی دی، را دې ستا چې خبريان واسطه په ولسوالۍ کې دوت ورخي چې دې درته پیدا کوله چې تاریخ ګر مسلمانان غنم کړي غنم یې هم خراب کړي دوه ساته چې افغانستان غریب خلک دي ټول ستړي حالات په دغه ستړیا یو شی یو روپۍ پیدا چې هغه به تر مریضان نه تیریږي دا د موږ د ملګري ملتونو څخه دا غوښتنه ده چې دا سم بند کړي او خارجیان ته ووایي چې دا سم بند کړي دا ټول زموږ ولسوالۍ ګر ولس ته دغه څه په عذاب دی. وسلام.
السلام علیکم. زه زغمن ولې څخه کوم ولسوالۍ مال جمهور رئیس سرغونی څخه دا غوښتنه نه شي مرسته پکابون سره په دې سره څنګه نو کې چې دا سوال لسکانه کې پکابون بون سره کې نو مکتب کلینیک نه سره هیڅ شی نه کیږي. و سلام.
الو السلام علیکم. زه خپل پیغام د لټ تاسو ته پریو دم زما دا غوښتنه د اشرف غنی سره زما سلام دی ورسېږي چې دغه د زابل په ولایت کې د خلک کوم پر د دشت غرو سره اخته دي د خدای په لحاظ دي دغه خلک ټول دغه ته کې د خپل زکی دي دا کیسه تر دغه یو باسي دا و چې د ټول خلک په لخته دي د شپه باندې کېږي پرګرځولې د حکومت زکی د شرایط خلکږي پرګرځولې یو زما د بر زما په دې ما باندې کې ټول زکی غضب کې دغه خلک دغه عادي خلک ته ولا دي. السلام
مسلمانو د ازادي راځي کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا د سلام څخه زمو شپه غانې چې پر موږ باندې دی اشرف غنی داسې نشترا واستل دی چې هغه د امید کړي آل پر موږ درولې دي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د اولاد لغمان خبرې کوم د شهید زردان لسینا ورور د موږ مکتب کې د شهادت او سوادر نوانی میږي خل اوس موږ نه امتحان دی ورورا کل بس واسطے گوری بے سوال سوادار نمخی سوادار بے سوال نپستا وی خودے وہ کی دا پیغام زمانہ شد کی او دے ماں دے رئیس زمانہ سندگا خواہش دے دگا مال امان بیز دگا پیدے خبر پور کی والسلام و احترام.
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت ځاځیاري ولسوالۍ اوسیدون کم په اول قدم کې د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې زه د دولت لوړ پوړو چارواکو نه غږ کوم لکه ډاکټر صاحب اشرف غنی ملي دفاع وزیر او مصالح قواو ستر درستیز او داخله وزیر او د ملي امنیت رئیس دغه نه جدن خواهش کوم عرضو تا کوم چې اکثر د دولت وړه او غټ لړپوري چارواکي د نظامی وسایطو نه غلطه استفاده کوي چا خخته پکې بار کړی وي چا خپل خزي ماشومان په امیل پکې بار کړی وي چا وروره واده ورا کې رواني کړی وي نظامی وسایطو نه غلطه استفاده کوي اندغه وجه ده چې افغانستان نه جوړیږي.
السلام علیکم. زه د ورخم دلند دیواری ما زه د جلال آباد والی څخه غواړم د کندوزی صاحب څخه چې په مارکو کې دیشي ترافیک نشته دا یو د پلار بند دی دوه ساعت درې ساعت لار بند دی خلاصولو څوک نه چې لار خلاص کړي موږ د رئیس له کوټې دال د ترافیک په ځفه باندې وګماري په جلال آباد کې په هر چاو کې اته اته لس لس ځانې والا د رشوت خورونو د پاره او دا یو ترافیک نشي موږ لار خلاص کړي موږ نه ډیر بازار کې او موږ د رئیس چې دلته موږ ترافیک په ځفه باندې وګماري. واشالله.
زه شفیق الله د زابل ولایت اعتبر د ولسوالۍ ستاسو ته زحمت ورکوره د اعتبر په ولسوالۍ کې نه سړک پوخته نه مکتب شته کلینیک نه اوس کلینیک راغلی دغه دوایانه کلینیک ډاکتران خرڅوي دا د حکومت سره کوم ګډوه د کارونه دي لا کلینیک نه وای نه مکتب مو سړک د کلي خوا د ولسوالۍ ده درې کاله کېږي مسیره د طالبان د پوستي ته بازاره اسکار نه سره شو کېدی دا اوس سره کوم کار په دغه حکومت کې سره کوم غوډه دا د نیو کلینیک راغله دغه د وایز پر اخته دی دا وایي کلینیک نو څه کوی ته باید د نو ډاکټرانو د دې دي دا رقم کلینیک نو نه ده څنګه نه څلک دا موږ کوم سره دا خواهش کوم چې د ولس کوستر د مفتي د خپل خلک په سر جواب وګوري په څلک را پوه کی مکتب را ولي کلینیک را جوړ کی سب نو ور دا رقم نو څه کوم راي ور بازار باندې ورته سکري راول د څوک نو څوک نه سکري دا جوړ کی د پوسټو کې نه سي را شو کېدای نه سي د واټ څخه پروک کاروان دا سي څدور کیلومتر دی نه دی نه دی نه دا د دې دا غاده دا د دې حکومت دا له خوا ستا کېږي نو حکومت را کوي. سلام.
زه تاسو په کندهار ولایت کې خدای چې ډاکټر
دو نمبر ڈاکٹر ان یار یو ته چور کې یو د سر د درد درته وای بل د پښو د درد درته وای ولا که پېچ پېزي دا د هندستان کې راغلي دي ډېر ښه ډاکټر ان کې دا اس کې دا نه دا کندارو خاتم راځي دا غوښمر ډېر خوشاله شو.
السلام علیکم دی زادیا وريدونکو ته او دارنګ د سیاتانی وزیر صاحب ته زما د هیله ده زه د سخرو د سدین کا عبد الله په نام خبرې کوم. دغه د مغول خان شپخانه کې ډېر ستونزې دي او دلته زیات پسونه اخلي او زیاتې معاینات زیات سړي ته دي کې باید د دغه سره قانوني چلند شي. او دارنګه د هغه په نامه یو بل مارکیټ د بسم الله خان په مارکیټ کې غیته موږ ځانانه بوځو نو هلته هم زیات پسونه اخلي او دواګان ډېرې قیمت موږ دا هیله ده چې د وزارت په دغه خلکو قیدات ولري موږ ډېر مشکل خلک یو غریب خلک یو او د زیاتې پیسې خلکو نه اخلي د نورو ځای کې یو قسم نه دلته بل قسم نه. والسلام.
زه د هیل منل څنګه د روسي سره په تاسو سره په تماس کې یم. ما د لته دا غوښتنه ده چې موږ د روسي ته عملیات واسي یې اته موږ د روسي را پاک کړي موږ د څه په آزاد یو د پټنګ جنگونه راو باندې او چې په یوه سره دا غوښتنه چې موږ سره واجی کوي او واجی پر ځای کې موږ دا واجی کړی چې معنا وطن او د دولت د جوړوم نه کې جوړا سلام په احترام.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه د هیل من ولایت ګرمسیل څخه خبرې کوم. ما دا شپ غنی څخه دا خوایست چې دی هلته غازی بخاری ته او برقی بخاری ته ناسې دی دا د هلمند په دا مظلوم افغانان باندې رحم و چې ته دې ته وګورې چې دا څه حال دی په هلمند کې دی د هلمند ته راسې دی د هلمنه حالات به نږدې څه وګورې. زما دا پیغام دې نشه چې ډېره مننه ستاسو
ورور ستاسو او د نورو دوستانو ژغونه مو په امانت سره خبر کړه. البته نور پیغامونه هم ستاسو خود خبرونه وخت نور پات رسیدلې دي چې هغه پیغامونه وړاندې زونه به په نور خبرونه کې حتمان درته خبرو کو. په دې هیله چې مسولین مو شکایتونه اوریدلې وي او ستونزې مو واري سي تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
گل دے پر زلفوں باندے قطار دے والا چشمان دے محبوبا گل دا انار دی توبہ توبہ گل دے پر زلفوں
باندے قطار دے والا چشمان دے محبوبہ
چې د ګلو په باغچو وحیلا سونا توبه.